آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم. د ازادۍ رادیو خبرونه پای ته ورسیدې. د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د خبرونه په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
افغان چارواکو افغانستان ته د 4000 نورو امریکایي عسکرو د لیږلو له احتمال څخه ملاتړ ښودلی. د اوروزګان په جګړو کې افغان ځواکونو پرمختګ کړی. له سوریه سره پکیدونکو مرستو کې کموالی راغلی او د داعش د ډلې د مشر د وژل کېدو احتمال.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو او مرکې هم اوریدلی سي. خو اوس به پوره خبرونه مومن خان واحدي تاسو وایي.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د سپین مړی یو مقام د پنځمې په ورځ د خپل نوم په نښودلو سره د سوشل پریس اژانس ته ویل د امریکا د دفاع وزارت په 4000 تازه سرتیری د مشورو او زده کړو د ماموریت لپاره افغانستان ته واستوي. خو د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند جیف دیویس ویل چې په دې هکله وروستی تصمیم نه دی نیول شوی. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند دولت وزیری امریکا غږ ته ویل امریکا او ناټو باید په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او د امریکا متحده ایالات هره پریکړه چې کوي د افغانستان دفاع وزارت ملاتړ کوي. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتوالي په اړه د امریکایي مقاماتو تصمیم ستایلی. د سفارت نه په یو خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې دغه تصمیم به له افغان سرتیرو سره د داعش او طالبانو په وړاندې جګړه کې لازمې مرستې وکړي. له بلې خوا افغان پوځي کارپوهان په دې باور دي چې که د 4000 نورو امریکایي عسکرو رالیږل نه شي کولی چې جګړه کې مؤثر واقع شي، دوی د افغان ځواکونو په تجهیز ټینګار کوي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي که چیرې د دغه شمېر سرتیرو استول یوازې د مشورې او زده کړو او د دفاع وزارت په استخباراتي څانګه کې د فعالیت په مقصد وي، کیدای شي مؤثر واقع شي. اوس په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت په چوکاټ کې 13000 بهرني سرتیري میشت دي چې 8400 امریکایان دي. د اوروزګان په ولایت کې امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو د دغه ولایت د مرکز ترین کوټ شاوخوا ته د درې اونیو په روانو جګړو کې د وسلوالو مخالفانو څخه یو شمېر سیمې بیرته نیولي. افغان ځواکونو د اوروزګان د ولایت د مرکز ترین کوټ ښار له څنډو څخه د جګړې د پشا کولو په مخه له تیرو درې اونیو راهیسې د اتل اووه په نامه نظامي عملیات پیل کړي دي. د ترین کوټ ښار اوسیدونکي وایي چې هره شپه د ډزو غږونه اوري او په ویره کې شپې سبا کوي. د اوروزګان امنیتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د اتو میاشتو مخکې وخت په پرتله اوس افغان امنیتي قواوې له سره تنظیم شوي او د ترین کوټ ښار مهمې سیمې بیرته تر خپلې ولکې لاندې راوستې دي. په تېر یو کال کې د دولت وسلوالو مخالفینو پر ترین کوټ ښار 2 ځله ستر بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو له لورې پر شا وتنبول شول. د اوروزګان امنیه قومندان مل پاسوال رحمت الله صدیقي امریکا غږ آشنا راډیو ویل هوایی او توپچی قوتونه د ځمکنیو قواو ملاتړ کوي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې د ترین کوټ ښار شمال او شمال ختیځ ته لاسه وتلي سیمې د وسلوالو له حضور څخه پاکې شوې دي. د ترین کوټ ښار په څنډو کې د روانو ناامنیو تر څنګ تېره اونۍ دولت وسلوالو مخالفینو د خاص اوروزګان ولسوالۍ د سقوط لپاره لویه حمله وکړه چې د چارواکو په وینا د حکومتي قواو لخوا پر شا وتنبول سوه. خو اوس هم د اوروزګان د مرکز او یو شمېر ولسوالیو ترمنځ غځېدلې لارې د وسلوالو طالبانو لخوا تړل شوي دي. په خپله وسلوالو طالبانو د اوروزګان د امنیتي چارو او بخې د امنیتي چارواکو د دغو ادعاو په هکله څه نه دي ویلي. د پیسو نشتوالي په سوریه کې دننه او له دغه هېواد بهر د مهاجرو په کمپونو کې له 9 میلیون سوري ماشومانو سره مرستې ګواښي. د یونیسف اداره وایي له سوریه سره د مرستو په پیسو کې 220 میلیونه ډالرو کموالی د سوریې د جنګ له پیل څخه له دغه هېواد سره مرستې له تر ټولو بد حالت سره مخامخ کړي. دغه ادارې د سوري ماشومانو لپاره په 2018 کال کې د 1.4 میلیارد ډالرو مرستو د ترلاسه کولو وړاندیز کړی و. یونیسف وایي همدا اوس په سوریه کې دننه 6 میلیونه او د ګاونډیو هیوادونو په کمپونو کې 2.5 میلیونه ماشومان مرستو ته اړتیا لري. د روسیې پوځ د جمعې په ورځ ویل ښایي د داعش ډلې مشر د مې د میاشتې په وروستیو کې رقې ته نږدې د روسیې په هوایي برید کې وژل شوی وي. د دغه هیواد د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویل شوي چې د داعش مشر او ځینې نور مهم قمندانان رقې ته نږدې د یوې غونډې پر مهال په نښه شوي. د روسیې خارجه وزیر بیا وایي د هغه وژل کېدل تر اوسه پورې سل په سلو کې نه دي تایید شوي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د مهاجرت هغه خاص پروګرام لغوه کړ چې د اوباما په وخت کې رامنځته شوی و. د دغه پروګرام له مخې هغه مهاجرین له امریکا نه شړل کېدل چې اولادونه به یې په امریکا کې د قانوني او دایمي استوګنې اسناد درلودل. امریکا ته د غیر قانوني مهاجرت مخنیوی د اوسني ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي مبارزو کلیدي شعار و. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ټرمپ د کیوبا په وړاندې د امریکا په سیاست کې نن بدلون اعلان کړي. ترامپ په د فلوریدا په ایالت کې د واشنگټن په وخت ماسپښین مهال له کیوبا سره د رابطو د عادي کېدو په هغه سیاست کې یو څه بدلون راولي چې مخکني ولسمشر باراک اوباما خپل کړی و.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. اوس په مکرې د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د دفاع وزارت په دغه هیواد کې د څلورو زرو نورو امریکایي سرتیرو د احتمالي ځای پر ځای کېدو په اړه د خپرو سوو رپورټونو په غبرګون کې ویلي چې هره پریکړه چې د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ وسي دا وزارت یې عملي کولو ته چمتو دی. د امریکایي رسنیو د رپورټونو له مخې د امریکا د دفاع وزیر به بله اونۍ په دې هکله پریکړه وکړي. په واشنگټن کې افغان سفارت د جمهور رئیس ټرمپ لخوا خپل د دفاع وزیر ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د ټاکلو د واک د ورکولو پریکړه ستایلې. په مکړې په دې حکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت ده.
ټاکل شوي د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي به بله اونۍ افغانستان ته د نوو امریکایي سرتیرو د استولو په اړه پریکړه وکړي. په سپینه ماڼۍ کې یو امریکایي چارواکي د نوم د نه ښودو په شرط امریکایي رسنیو ته ویلي چې کیدای شي تر څلورو زرو پورې نور سرتیري به افغانستان ته واستول شي، خو د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په دې هکله کومه پریکړه لا نه ده شوې. د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته د څلورو زرو نورو امریکایي سرتیرو د احتمالي راتللو په اړه دغه خبرو شوو رپورټونو ته په غبرګون کې امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې په افغانستان کې جګړه ډېره اوږده شوی او دا جګړه د افغانانو جګړه نه ده. جنرال وزیری ویل امریکا او ناتو چې په هر قسم وي دا جګړه دي ختمه کی، ځکه چې نور خلک ستړي شوي دي.
د افغانستان جنگ به تروریزم سیالات متحده امریکا او کشورای عضو ناتو به هر شکل کې میفهمي.
جنرال وزیری ویل په افغانستان کې جګړه د تروریزم سره جګړه ده. د امریکا متحده ایالات او د ناتو غړي هیوادونه هر څنګه چې پوهیږي دا جګړه دی پای ته ورسې. د دې ترڅنګ د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو حکومتونه چې هره پریکړه وکړي د افغانستان دفاع وزارت د ملاتړ وړ به وي. همداشان د افغان ځواکونو پیاوړتیا لپاره ډېری هڅې وشي ترڅو افغان ځواکونه پیاوړي شي او په راتلونکي کې موږ په خپلواک ډول دفاع وکړی شو. تېره ورځ په واشنگټن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب په یوه اعلامیه کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د امریکا د دفاع وزارت څخه افغانستان کې د سفیرو تنظیم په برخه کې د بندیزونو د لرې کولو د پریکړې هرکلی کړی و. ښاغلي محب په اعلامیه کې ویلي د امریکا د لوی ستراتیژۍ په هغه برخه کې چې موږ یې له خپلو امریکایي همکارانو سره په ګډه پرې کار کوو، موږ ډاډمن یو چې د امریکا د دفاع وزارت او جنرال میتس ته د نوو صلاحیتونو ورکړه به د امریکا او افغانستان ګډ ستراتیژیک هدف لا پسې غښتلي کړي. دا به زموږ زړورو عسکرو ته د داعش، القاعده او طالبانو په وړاندې جګړه کې ضروري مرسته وي. د افغانستان د پوځي چارو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې امریکا بیا د افغان ځواکونو په ملګرتیا د طالبانو سره جګړې ډګر ته د ستنېدلو لپاره د څلور زره سرتیري افغانستان ته راستي، نو په دغه هیواد کې د جګړې پراختیا او نوو ګواښونو ته په کتنې دا شمېر کفایت نه کوي. خو د افغان پوځ یو پخواني جنرال عتیق الله مرخیل امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل که دا سرتیري د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې لپاره راځي، نو بیا شمیر کافی دی.
پیته زره سرباز و روان کړي چې په هر کلیوټي کې لږ زره سرباز دا هغه بیا معاشره کوي، ولی څلور زره سرباز او هم سنتیری چې هغه اته ویستو ولایت کې جګړه یې هلته دای طالبی هلته داعش یې هلته افغانی هلته نور ګروپونه دا څلور زره سربازان معاشرت نه لري. وو که وخت استخباراتي او تعلیم تربیه کې دوی صرف وظایف اجرایی هغه بل سوال ده، هلته ممکن معاصر واقع شي، ولی په جګړه کې دا معاصرت نه لري.
وخی په افغانستان کې تر 10000 پورې بهرني سرتیری ډیر دي چې نږدې 9000 امریکایي سرتیری دي. په افغانستان کې د مشتو امریکایي سرتیرو زیات شمېر د کاتي ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې په برخه کې کار کوي. خو د امریکایي سرتیری یو کوچنی ډله د افغان ځواکونو سره یو ځای د اسلامي دولت داعش د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې هم برخه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 2.89 FM 3.15.
افغان ځواکونو د ترینکوټ د شار شاوخوا په جګړو کې پرمختګ کړی. د روزګان په ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د دغه ولایت د مرکز ترینکوټ شاوخوا ته د درو اونیو په روانو جګړو کې د وسلوالو مخالفینو څخه یو شمیر سیمې بیرته نیولې دي. په دې باره کې پام وکړئ د خبریال عزیزالله پوپل رپورټ.
افغان ځواکونو د روزګان د ولایت مرکز ترینکوټ ښار له څنډو څخه د جګړې د پوشاکولو په موخه له تیرو درو اونیو راهیسې د اتل اوه په نوم نظامي عملیات پیل کړي. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي وایي چې هره شپه د وسلو ږغونه اوري او په ویره کې شپې سبا کوي. د روزګان امنیتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د اتو میاشتو مخکې وخت په پرتله اوس افغان قواوې له سره تنظیم شوي او د ترینکوټ ښار مهمې سیمې بیرته تر خپلې ولکې لاندې راوستي. په دې ولایت کې په تیرې یوه کال کې د دولت وسلوارو مخالفینو پر ترینکوټ ښار دوه ځله ستر بریدونه وکړه. د روزګان امنیه قومندان مل پاسوال رحمت الله صدیقی امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د سربیت دشت سیمه کې په تیرو څلورو ورځو کې پراخ پوځي عملیات کړي او ځینې مهمې سیمې تر دولتي حاکمیت لاندې راوستي.
او په همدا شکل باندې ټولې دشتې چې ټوله د دښمن څخه تصفیه او تخلیه شوله، نو اوس د اردو د منظمو کتابتو او توپچي واو هوایي حمایه په مستقیم ملاتړ باندې پولیس وکولای شوی ډېر ساحه هم تر خپل تصرف لاندې راولي.
د روزګان اوسیدونکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو د پرمختګ یو لامل هم په دې ولایت کې د نظامي قواو په لیکو کې اصلاحات بولي. د دې اصلاحاتو په ترڅ کې په روزګان کې د پولیسو یو شمیر قطعات له سره رغول سوي او یو شمیر نور پولیس بیا له نور ولایتو څخه دغه ولایت ته راسول سوي. دغه راز د امنیتي ادارو لپاره هم نوي مشران ټاکل سوي. د روزګان د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالسماد وایي چې د افغان ځواکونو ترمنځ د نه همغږي له کبله په تیر کې جګړه د ترینکوټ ښار تر دروازو ورسېده، خو اوس یې کلک هوډ کړی چې د ترینکوټ ښار امنیتي وضعیت به تغیر ورکوي.
ډیره نابباره او نادره حمله وه. د واته میاشتې مخکې یو انسجام او امانګي د ونس فایده چې جوړه کړي د دښمن مخنیوي وکړي. رهبري د روزګان د اعتماد کې لري چې هغه د داسري سیمې بیرته په لاس راوړي او امنیت په ساحه کې تامین شي.
د ترینکوټ ښار په څنډو کې د روانو نامنیو تر څنګ تیره اونۍ د دولت مخالفینو د خاص روزګان ولسوالۍ د سکوت لپاره هم لویه حمله وکړه چې د چارواکو په وینا حکومتي قواو بیرته پر شا وتنبول. اوس هم په روزګان کې د دې ولایت د مرکز او یو شمېر ولسوالیو ترمنځ غزیدلې لارې د نامنیو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. په خپل وسلوالو طالبانو د روزګان د وروستیو امنیتي پیښو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی د امریکاته شاوخوا شپارس ورځې مخکې په کابل کې د پرلپسې خونړیو پیښو څخه وروسته د افغانستان لوی څارنوالي د پیښو د پلټنو لپاره د کابل امنیه قومندان حسن شاه فروغ او د کابل ګارنیزون قومندان ګلنبی احمدزی د دندې وځندولې. نوشابه آشنا د کابل ښار د ګارنیزون له قومندان جنرال ګلنبی احمدزی سره د دندې پر ځنډېدو او د پیښو په اړه مرکه کړې.
احمدزی صاحب، دندم ولې وځندول شو؟
مننه. د علت به زه فکر کوم چې له مقاماتو سره وي، ځکه دلته دوه د شپږ لسې حادثې رامنځته شوې. د دغو حادثو په اړه د تفتیش په خاطر او یا مثلا د خلکو د قناعت په خاطر باندې مقاماتو په توصیه او مثلا د لوی څارنوالۍ د هدایت په اساس باندې زموږ وظیفه ځنډول شوې ده، او د همدغه موضوع د روښانولو په خاطر باندې.
ستاسو په وینا د تیرو پرله پسې پیښو په تړاو ستاسو دنده ځنډیدلې ده، څه فکر کوئ څارنوالۍ ته به داسې ځواب ولري چې هغوی ته د قناعت وړي او تاسو ته د برات؟
بله، له ما سره لوی څارنوالۍ اوس په تماس کښې ده. ما ته به یادښتونه راکوي او زه هماغه څه چې کوم اسناد لرم یا کوم اجراات چې ترسره شوي دي زموږ د طرفه د اصولو په اساس، د قانون په اساس، او په ضمن کښې هغه د وظیفې د لایحې په اساس کوم اجراات ترسره شوي دي، هغه په اړه زه معلومات ورکړم.
اکثرا په تاسو انتقادونه ځکه و چې حکومت د پیښې د رامنځته کېدو نه مخکې اطلاع درلوده خو په مخنیوي کې اقدام ونه شو کړی، ولې د پیښې مخنیوي په خپل وخت ونه شو؟ مشکل څه و؟
نه، بخښنه غواړم، خبره اصلا داسې نه ده. خبره اصلا دا ده چې اصل حقیقت چې له اوله چې دې اړه له موږ سره اطلاع نه وه، قانون په اساس هغه قانون د تظاهرات او اعتصابات د دغه په د مواد په اساس باندې موږ سره نه اطلاعیا و، موږ سره نه تفاهم شوی و، موږ سره نه د مظاهرې موخه او هدف معلوم و، نه د مظاهرې مشر معلوم و، حتی د یو خط سیر نه نه و، د څو لارو نه و. نو وجه همدا وه چې هر طرف ته منډې پولیسان هر طرف ته چې لاړ، بالاخره په یوه نقطه کې یو ځای شو دغسې یو بدبختانه یو ناورین رامنځته شو چې اصلا د پخوانی اطلاع او هماهنګي له موږ سره نه و. موږ خو دا د ګرنیجون قومنداني داسې د اپراتیسي سطح چې د هماهنګي یو اداره ده، په تکتیکي سطح باندې هغه د قومنداني د امنی او نورو مسؤلینو سره چې موږ دغه اطلاع په وخت زمانو ته انتقال کړې، هغوی نه کولی شي پوښتنه وکړي.
احمد صاحب، تاسو وایئ چې د دندې د ځنډېدو علت یوازې څارنوالۍ ته د ځواب ورکولو او د کارونو د رنوالي په خاطر وضاحت دی، خو پر پیښو اعتراض کوونکو هم دا غوښتنه لرله چې تاسو باید د دندې نه ګوښه شئ.
نه نو خو بیا غوښتنه خو بیا که چېرته دغه ته یې وګورو نو بیا خو هر غوښتنه لري، هر څوک خپل دلیل لري، هر څوک خپله خبر لري، او طبعا مقامات هم دې ته متوجه دي، قناعت به غواړي. هغه روښانه ده د چا په خوله د چا په وینا مثلا د وظیفې ځنډول هغه نو بیا د مقاماتو خبره ده، او په ضمن کښې هغه بیا ځان ته دلایل او ثبوت غواړي. خلک خوار څوک به ډېر څوک سټ څوک به نه غواړي، ولې څوک د چا دپاره ژوند نه کوي، هغه د هر چا حق ده، هغه به هر څوک حق لري چې وظیفه ولري، کار ولري. ولې یو طرف به د دوی تقاضا کوي، هغه په هر صورت ولې د دغې موضوع د روښانه کېدو دپاره اصلا هدف او موخه همدا ده چې دا موضوع باید روښانه شي چې عاملین د دغو قضایو څوک دي، له کوم ځای را شروع شوه، ولې شروع شوه، ولې دغسې وضعیت ته لاړه، او په دې کښې څه موجود وو چې هغه پسې اصلحه او نور شیانو. نو خامخا دا خبرې به ټولې چلل کېږي چې چېرته هغوی غوښتنه هم کېدای شي، ولې غوښتنه باید برحقه وي، غوښتنه باید په قناعت ورته ورکړو چې غوښتنه وي هغه ته په سترګو موږ حاضر دي، وطنوال ته دي، مسؤول ته دي.
د کابل د ګارنیزون د مسؤول په توګه په تاسو د خلکو اعتراض د کابل د امنیت په نه تامینېدو کې څومره په ځای دی؟
زمونږ دغه د ګارنیزون اداره دا کوم فوق العاده قوت او نیرو نه ده چې دا کوڅې او کلي اډبان لري، او په خاصو حالاتو کښې دا ټول فرار کښېني خپلې شي او ګارنیزون د دوی په خدمت کښې وي. فقط پلانګزاري کوي، ګارنیزون امانګي رامنځته کوي، تقسیم د کار کوي. تکتیکي سطح موږ دل تشکیلات لرو، دلته چې هغه قومندانۍ د امنیې د کابل ده، هغه ریاست د امنیت د کابل ده، هغوی حوضې لري، هغوی مسؤولین لري، هغوی شریدونه لري، حتی د هرې کوڅې د پاره نفر لري. زه فکر کوم چې که چېرته لازم وي د هغوی جواب انشاءالله هغه لري، خپل مسؤولین هلته شته.
احمد صاحب، د کابل په ښار کې که غیر مسؤول وسلوال او زورواکي ای یا او، نو څومره ستاسو ته د دندې په ترسره کولو کې مزاحمت کړی دی؟
زښت زیاتې کړی ده، دا مشکل لرو موږ متاسفانه ده، او اوسنۍ ستونزې دا مشکلات چې دغه زیات پوپس په دغه یوه نقطه ده، همدغه ناخوالې دي چې مخامخه بعضې دوستانو ورونو ته درېدلي دي. یو خبره موږ نه عسکر ورته درېدلی، هغه هم د قانون په اساس، د حکم په اساس. په هر صورت یې دغه مشکل موږ شته، او امیدوار یو چې دغه مشکل دغه ستونزه موږ ته لوړ مقامات حل کړي. موږ خپل پیشنهادونه ورکړي دي چې هغوی د هغو پیشنهادونو په رڼا ته حکم وکړي، او موږ د همغه تناسب باندې بیا موږ خپل عمل، ولې په دې معنی چې موږ چا سره شخصي څه نه لرو. په دې تېرو څلوېښتو کالو کښې ما له چا سره داسې نه وم مخامخ شوی لکه په دې ګارنیزون کښې ته مخامخ شوم، او وجه یې دا وه چې قانون تطبیق کوو، هلته هغلته نارضایتي رامنځته کړي، هلته د شخصي منافعو د هغه په اصطلاح د خصوصي پرستی د حیثیت خبره، او هغه بالاخره په دغه شیانو بدلېږي چې بیا داسې ناخوالې او بخوبد رامنځته. نو امیدوار یم چې دغه خبرې به انشاءالله د پای ټکی به ورته کېښودي.
مننه احمد صاحب، کورم ودان.
کورم ودان.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، په دې وروستیو کې د خوست په مرکز او اطرافي سیمو کې وسلوالې غلاوې، هدف وژنې او د سړي تښتونې پیښې ډېرې سوي دي. خلک له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ لري.
که څه هم د وسلوالو طالبانو د بریدونو له پلوه د خوست امنیت نسبي ښه دی، خو د نامنه یې د ځینو نورو پیښو پر زیاتېدو سره د دې ولایت د اوسیدونکو اندېښنې راټوکېدلې دي. د نامنۍ په دغو پیښو کې په مرکز او اطرافي سیمو کې د موټرو غلاوې، سړی تختونې د وسلوالو غلو له لورې د ځینو خلکو وژل او په یو شمېر مواردو کې هدفي وژنې شاملې دي.
زه خان یو دکاندار یم، خوز بازار کې دکان لرم. موټر تختوي، خلک مړګوي، انسانون تختوي. حکومت دا غوښتنه مونږ وینو چې باید دوره مخه ونیسي، که نه شي نه وای کومه د خپل هغه وکړي چې کومونه ونیسي. خلک ډېر اندېښمن دي، وړه وړ کې مړګوي، موټر تختوي په بازار کې، یو سړی په دوبۍ کې شل کوله تیر کړي، په تکلیف یې وګټي. دا سیرو شي کلاشینکو په ونیسي، مړیا کې موټر وینو، دا ډېر ظلم دی خلکو سره.
سیمه ایزو مقاماتو د یو شمېر وسلوالو غلو قاتلینو د نیولو خبر ورکړی، خو د خلکو په وینا په دا ډول پیښو کې د ښکېلو کسانو پر وړاندې قاطع غبرګون ته اړتیا لیدل کیږي. په ځینو مواردو کې دا ادعاوې هم کیږي چې ځینې امنیتي کسان له وسلوالو غلو او لارش کوونکو سره لاس لري، خو د پولیسو چارواکو دا خبرې تل رد کړې دي.
زه عمران الدین عرب دی تریزای ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا هم عوام ته مشکل جوړیږي او هم د حکومت ته مشکل جوړوي چې دا مطلب خوست ښار کې څوک په ازو زړه سره مطلب خلک نه شرط لاله او خپل د مول ستنه نشي کوله. نو حکومت د موږ دا غوښتنه دې ته باید توجه وکړي او د دې مخنیوي په سمه توګه وکړي.
د خوست دی ولایتي شورا غړی قمر علي لکڼوال بیا وایي چې د یو شمېر امنیتي منصبینو د ناسمه ګمارنو له کبله په دغه ولایت کې ځینو غیر مسؤولو وسلوالو ته د فعالیت زمینه برابره شوې. دای له ځایي امنیتي چارواکو غوښتنه لري چې د خلکو د سر او مال ساتنې لپاره په یاده برخه کې شته اندېښنې رفع کړي.
ستونزې شته البته د کادرونو په جلب او جذب هم تر ډېره حده پورې چې موږ تاسې په ملي امنیتي ځواکونو کې هم بعضې اشخاصو په ګمارنه کې لوس لري. ستونزه هم دین هم ډېره رامنځته کېږي. ستونزه وجه هم ډېره دغه ده چې په کادرونو جلب او جذب کې باید مشکلات شته، باید دې ته قومندنۍ ډېره متوجه اوسېږي.
په ورته وخت کې د خوست امنیه قومندنۍ نه مني چې ګنې په دې ولایت کې د وسلوالو غلاو او انسان وژلو پیښې ډېرې شوې وي او یادې پولیسو د دا ډول پیښو په مخنیوي کې ناغېړي کړې وي. خو د خوست د ولي ویان مبارز محمد زدران د یادو پیښو په تایید سره امریکا غږ ته وویل چې د غیر مسؤولو وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره پر یوه ګډ نظامي پلان کار شوی. هغه وایي
وسلوال غلي او یا هم ترور په ولایت کې یا په سیمو او اطرافو کې د خلکو په ژوند باندې منفي تاثیر لري، په کاروبار باندې منفي تاثیر لري. نو همدې ستونزې او اندېښنې ته په کتو سره ولایتي ادارې امنیتي ځواکونو سره په نظامي جلسه کې ګډه غونډه کړې، د دوی سره په شریکه باندې ځینې نوي تدابیر او نوي امنیتي طرحې جوړې شوې چې زه مطمئن یم چې په پلي کېدو سره به دغه ستونزې تر ډېره برید راکمه شي.
ښاغلي مبارز ادران ډیر تکړه یو شمېر هغه کسان نیول شوي هم دي چې په دې وروستیو کې ځینو کسانو په وژلو او د غرض د وسلوالو غلاو په یو شمېر پیښو کې ښکېل پېژندل شوي.
د اوو نه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دا و د ازادي رادیو پیغام چې تاسې د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واورېدی اوس په مکړی دې رپورته. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي چې د نړۍ په یو څلوېښتو شتمنو ملکونو کې ماشومان په غریبۍ کې ژوند کوي. د جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین رپورت به نظرانه یوسفزی تاسو ته واوروي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې دغه رپورت وایي چې د نړۍ د پرمختللي هیوادونو په 15 کې یو ماشوم یې په غریبۍ کې ژوند کوي. یو په اتو ماشومانو کې اکثره د خوړو لپاره کافي مواد نه لري. دغه رپورت وایي چې هغه ملکونه چې شتمن دي او خلک دا فکر کوي چې ځکه چې د دې هیواد خلک پوره پیسې لري نو د دوی ماشومان به هم د غریبۍ او د نیستۍ نه خوندي وي، خو داسې نه ده. اکثره په شتمنو هیوادونو کې هم ماشومان په غریبۍ کې ژوند کوي او په شتمنو هیوادونو کې د غریبانو او د شتمنو ترمنځ واټن ډیر زیات دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې مشر جوز کیسټا چې اقتصاد پوه هم دی وایي چې د نړۍ په یو څلوېښت هیوادونو کې په دې کې ناکامه شوي دي چې خپل ماشومان په مکمله توګه خوندي کړي. هغه وایي
If I were to grade all countries, no one would get an A.
که زموږ په مکمله توګه د اطمینان وړ دی نو داسې یو هم هیواد نشته. خو ښه خبره دا ده چې د ماشومانو د مړینې په کچه کې کموالی راغلی دی او په هغه سیمو کې چې کار پرې کیږي په هغه کې دغه وضعیت بهتره کیږي. له بده مرغه هغه سیمې چې ماشومان پکې د غریبۍ او نیستۍ سره مخ دي، په دغه سیمو کې ماشومان د نورو ناروغیو او د ډیرو ستونزو سره مخ وي. د نړۍ دغه یو څلوېښت شتمن هیوادونه چې د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې په ګوته کړې دي، په لومړی سر کې پکې ناروې، ډنمارک، سویډن، فنلند، آیسلند، جرمنی او سویټزرلند شامل دي، او په اخیرو هیوادونو کې پکې چیلی، مکسیکو، امریکا، بلغاریا، رومانیا، اسرائیل او ترکیه شامل دي. کیوستا د امریکا غږ ته وی چې امریکا په دغه هیوادونو کې په ودرشم نمبر ده.
Actually, it's a surprise and it's not a surprise at
the same time. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره زیاتوي چې هغه ملکونه چې زیات شتمن دي او ورستر بلې زیات شتمنېږي او یا پرمختللي هیوادونه دي، دا د دې معنی نه لري چې په دغه ملک کې د 100% د ماشومان ښه ژوند ولري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې په دغه هیوادونو باندې غږ کړی دی چې داسې اقدامات وکړي چې ماشومان د لوږې او د نیستۍ نه په مکمله توګه خوندي شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
قدرمنو اوریدونکو، اوس په مکرې د خبرونو لندسته.
افغان چارواکو افغانستان ته د 4000 نورو امریکایي عسکرو درالیکلو له احتمال څخه ملاتړ خوډلی. د سپینې ماڼۍ یو مقام د پنجشنبې په ورځ د خپل نوم د نه ښودلو په شرط وویل چې د امریکا دفاع وزارت به 4000 نور تازه سرتیري افغانستان ته د مشورو او زده کړو لپاره واستوي. د افغانستان د دفاع وزارت او په افغانستان کې او بخې او په امریکا کې د افغانستان سفارت د امریکا د حکومت د دغه احتمالي پریکړې څخه ملاتړ ښودلی. اوس په افغانستان کې د ناټو د قدس ماموریت په چوکاټ کې 15000 بهرني سرتیري میشته چې 8400 امریکایان دي. د ورزګان په جګړو کې افغان ځواکونو پرمختګ کړی او وسلوال طالبان یې د ترینکوټ د ښار له شاوخوا سیمو څخه شاته مولې دي. د خاص ورزګان د ولسوالۍ سقوط لپاره هم طالبانو څولوې حمله وکړې چې چارواکو په وینا د حکومتي قواو لخوا په شاته مول سوي. اوس مهال د ورزګان د مرکز او یو شمېر ولسوالیو ترمنځ غزیدل لارې د وسلوالو طالبانو لخوا تړل سوي. طالبانو تر اوسه د ورزګان د امنیت چارواکو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. له سوریه سره د مرستو په پیسو کې کموالی راغلی. د پیسو نشتوالی په سوریه کې د نن او له دغه هېواد بهر د مهاجرو په کمپونو کې له 9 میلیونه سوري ماشومانو سره مرسته ګواښي. د یونیسف اداره وایي له سوریه سره د مرستو په پیسو کې 200 میلیونه ډالرو کموالی د سوریه د جنگ له پیل څخه دغه هېواد سره د مرستې تر ټولو بد حالت سره مخامخ کړی. یونیسف وایي هم د اوس په سوریه کې دننه 6 میلیونه او د ګاونډیو هېوادونو په کمپونو کې 2.5 میلیونه ماشومان مرستو ته اړتیا لري. روسیا وایي ښایي د داعش مشر وژل شوی وي. د دغه وزارت د دفاع وزارت د اوبخې د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې د داعش ډلې مشر د مې د میاشتې په وروستیو کې رقې ته نږدې په یوه غونډه کې په نښه شوی، خو د دغه هیواد خارجه وزیر بیا وایي د هغه وژل کېدل تر اوسه پورې 100% کې نه دي تایید شوي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د مهاجرت په خاص پروګرام کې تغییر راولي چې د اوباما په وخت کې رامنځته شوی و. د دغه پروګرام له مخې هغه مهاجرین چې له امریکا نه شړل کېدل چې اولادونه به یې په امریکا کې د قانوني او دایمي استوګنې اسناد درلودل. امریکا ته د غیر قانوني مهاجرت مخنیوی د اوسني ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي مبارزو کلیدي شعار و. او د امریکا ولسمشر ټرمپ نن د کیوبا په وړاندې د امریکا د پخواني ولسمشر په هغه سیاست کې بدلون راولي چې له کیوبا سره یې د روابطو د عادي کېدو په هکله کړی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه پای ته ورسېده، خو هیر مونږ نسي چې د نن شپې د روغتیا په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د اوړي په توده هوا کې ماشومان ولې په اسهال اخته کیږي، د دې ناروغۍ د مخنیوي او علاج لپاره څه باید وسي. درنو اوریدونکو، دا خبرونه د افغانستان په وخت د ماښام په 8 بجو خپرېږي. د دې خبرونې اوریدل مه هیروئ. کولی سي چې په 00202 شپږ یو نه یو دېرش پنځه دېرش او یا زموږ په محلي شمېرې 00 او 90 صفر لس او صفر او یا باندې زنګ ووهئ. خو اوس پام وکړئ، زموږ بلې خبرونه.